امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زنسرانه یوسف زیم مونږ تاسو ته د سهارنۍ خبری خبرونه د دویمې برخې سره هرکلی وایو په خبرونه کې به واوري داونه د چین د کمیونیست ګوند کلیزه منزل کیږي او چین د غونډه د 15 کالونو وروسته کوي او د امریکا خارجه وزیر سعودي عربستان ته د سفر نه وروسته پاکستان او هند سفر کوي په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلولي
د خبرونو لنډیز په افغانستان کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په جنگ کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي پرون په سوریه کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش تر ډلې نه د تیلو یوه لویه او مهمه زیرمه نیولې ده او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په سعودي عربستان کې د هغه ملک او د عراق ترمنځ د روابطو د پرمختګ لپاره هڅې پیل کړې دي او دا د هم د خبرونو تفصیل په افغانستان کې محلي مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په جنگ کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي د هرات د ولایت د والي نطاق جیلانی فرهاد ویلي دي چې د هرات د ولایت د شیندن د خفتان په سیمه کې د طالبانو د دغو دواړو متخاصمو ډلو ترمنځ په نښتو کې څلوېښت تنه طالبان وژل شوي او هم په لسګون نور زخمي شوي دي دغه نښتې د شنبې په ورځ د طالبانو د ملا صمد او ملا ننګیالي د ډلو ترمنځ پیل شوې وې په سوریه کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د داعش د ډلې د ملیشو نه د تیلو یوه لویه او مهمه زیرمه نیولې ده د آل عمر د تیلو دغه زیرمه د داعش د ډلې د عوایدو یوه مهمه منبع هم وه د تیلو دغه زیرمه درې کاله د داعش د ډلې په قبضه کې وه مګر اوس دا نه ده معلومه چې د تیلو د دغه زیرمې تخنیکي وضع به څنګه وي له بلې خوا د سوریې حکومتي قواو چې د ایران د ملیشو او د روسیې د جنګي الوتکو ملاتړ هم ورسره ملګری دی د دیر الزور په مرکز او د میادین په ښار خپل کنټرول ټینګ کړی دی پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د هغه ملک او د عراق ترمنځ د روابطو د ښه کولو او په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتېدلو په مسلې غږېدلی ښاغلی ټیلرسن دغه خبرې پرون په ریاض کې د عراق او د سعودي عربستان د همکارۍ د کمیټې په غونډه کې کړي دي هغه دا هم ویلي دي چې د ښو اړیکو د درلودلو دپاره د سعودي عربستان د پاچا سلمان او د عراق د صدراعظم حیدر الابادي لیوالتیا دا څرګندوي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د ښو روابطو د پراختیا فرصتونه شته دی ښاغلی ټیلرسن د اګست په میاشت کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د یوې مهمې سرحدي لارې خلاصولو او د ریاض او د بغداد ترمن د الوتکو مستقیمو پروازونو ته هم اشاره کړې ده د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن ویلي دي چې هغه د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د روابطو د پراختیا چې د سیمې د ثبات لپاره زیات اهمیت لري هرکلی کوي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د اندونیزیا مقاماتو وویل چې هغوی غواړي دا معلومه کړي چې ولې امریکا ته د ملک د وسلوالو قواوو د مشر د ورتګ مخه بنده شوی دغه مامورین ویلي په جاګارتا کې د امریکا د سفارت مرستیال د باندنیو چارو وزارت ته هزار شوی او د هغه نه غوښتل شوی چې دغه مسلې په باب توضیحات ورکړي د اندونیزیا د وسلوالو قواو قومندان جنرال ګاتوت نورماتو یو د امریکا د لوی درسیزان د کمیټې د مشر جوزف ډانفورد په بلنه په واشنگتن کې په یو کانفرنس کې د ګډون په نیت امریکا ته روان وو او جاګارتا کې د امریکا د سفارت په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جنرال د پلان مطابق خپل سفر ته دوام نه ورکړي مګر په دې ټینګار کړی دی چې دغه مسله به حل کاندي په جاګارتا کې د امریکا سفیر د دغه عمل له کبله د اندونیزیا د وسلوالو قواو د قومندان نه فهم غوښته ده په نړۍ کې د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې ویلي دي چې د امریکا مقاماتو د یمن هغې یوې مشهورې ژورنالیستې افراح ناصر ته چې متحده ایالاتو ته د یوې اجازې د اخیستلو دپاره روانه وه ملک ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې یا سی پی جی د سپتمبر په میاشت کې د دې اعلان کړی و چې د یمن دغې ژورنالیستې ناصر ته به د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله جایزه ورکړی شي سره دا چې هغه د سویډن تابعیت لري، مګر بیا هم هغې ته امریکا ته د سدو د سفر د ویزا نه ورکړل شوې. په سومالی کې د یوې مرګانۍ حملې نه څو ورځې وروسته چې په هغې کې په سلګونو خلک وژل شوي وو، په یوې بلې حملې کې شپږ تنه ملکیان وژل شوي دي. په سومالی کې د شابیلي د سیمې مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې د موګادیشو نه 15 کیلومتره لرې شمال پلوته د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنې کې دوه ښځې او څلور نارینه وژل شوي دي. د شابیلي د ایالت د ګورنر مرستیال علي نور محمد ویلي دي چې د دغې پیښې قربانیان ټول هغه دهقانان وو چې زراعتي محصولات یې مارکیټ ته انتقالول. او په سلګونو د بودا د مذهب افراطي پیروانو پرون د یکشنبې په ورځ د رخاین د ایالت په سړکونو مظاهره ته راوتلي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. په داسې حال کې چې دا اونۍ د چین د کمیونیست ګوند کانګره ده د چین دولت د غونډه د 15 کلونو نه وروسته کوي، او جمهور رئیس شی جین پینګ وایي چې هیواد به د نړیوال پرمختګ کې ونډه ولري. د چین په دې اړه د تر ټولو مهم نوښت د یو سړک یو کمربند پروژه ده چې د ریخمو پخوانۍ لار بیرته بحال کړي چې دغه هیواد د اروپا او افریقا سره ونښلوي. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول په دې اړه رپورټ را لېږلی چې خلیل خان تاسو ته دروروي.
ډیر لس سوه کیلومتره سړک چې د نړۍ تر ټولو لوړې غرنۍ سیمې کې جوړیږي هغې ته د دوستۍ نوم ورکړل شوی دی. د کراکرم لویه لار د چین د لیوالتیا ثبوت دی چې ډېرې پیسې خرڅوي. په دې پروژې لسګونو میلیارده ډالر لګښت راځي. دغه سړک د چین لویدیز د پاکستان سره نښلوي، او دا د بیجنګ د یو سړک د یو کمربند د نوښت برخه ده. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د مشرتابه په پالیسۍ کې دا یوه مهمه برخه لري. د لندن پوهنتون د ختیځ او د افریقا د مطالعاتو د څانګې پروفیسر سټیف سانګ وای
د ګورنمنت از کمیټډ ټو ډو وات ایور ایت کین ټو میک شور دټ ایت از سکسسفل.
د چین حکومت دې ته ژمن دی چې هر هغه څه وکړي چې دا ډاډه کړي چې کامیاب شي. نو دې لپاره ډېرې زیاتې پیسې او منابع په کار اچولي چې دې پروژو ملاتړ وسی. خوشمیری شي چې هغه وخت راځي چې د کراکرم لوی لار جوړ شي، پاکستانی صادرات چین ته په حقیقت کې کم شي ودي او واردات زیات شي ودي. او دا سندیشنې راپورټ شي ودي چې د چین د یو سړک یو کبربند پروژه کېدای شي یو طرفه لار شي. ټیفن ګلب چې په بارنۍ هوادونو کې د پرمختګ د انسټیټیوټ سره کار کوي وای بیجنګ باید خپل تمرکز د نړیوال پرمختګ په دفونو باندې وکړي.
At the moment there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport pipelines that sort of thing which don't
اوس مهال چین خپل زیاتره تمرکز د زیربناو په جوړولو کوي، په خاصه د ترانسپورت د پایپلاینونو او په نورو داسې شیانو چې د غریبۍ مسله راسن نه حلوي. او په حقیقت کې په ځینو مواردو کې د دې پروژو له وجې په چاپیریال او په ټولنې چې کوم اغیز بکیږي هغه هم جنجالونه راپورته کړي دي. خو زه په دې فکر کوم چې تمرکز باید په پرمختګ وسی چې غریبۍ او نور مسایل هم پکې شامل وي. د ایتوپیا په پلازمینی اديس ابابا کې چین د 1500 میلیون ډالر په لګښت د ټرامپ سیستم جوړ کړی چې تیر کال پرانستل شو. بیجنګ وايي داسې پنګ چونی به د افریقا اقتصاد ته نور هم وده ورکړي او د غریبۍ کچه به راټیټ کړي. یلب وای دا هم د چین د پلان برخه ده چې په نړیوال ډګر کې د یو لوی قوت په توګه رامنځته شي. هغه وای
that was affirmed in Xi Jinping's speech China is very much about these days rules based global governance.
د دې خبرې تایید د شی جین پینګ په وینا کې هم وسو. چین په دې ورځو کې په نړیوال بنسټ د قوانینو غوښتونکي یو ارخزه او د نړیوال توپ سره لیولتیا شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دیونی هند ته سفر کوي او چین په دې تورن کړی چې اکثره په نړیوالو قوانینو عمل نه کوي. هغه وای
China while rising alongside India has done so less responsibly.
چین د هند تر څنګ وده کوي، په ځینواره یې پرمختګ نه دی کړی او ځینې وخت یې نړیوال معیارونه او قوانین هم تر پښو لاندې کړی دي. هغه هوادونه چې چین پکښې پانګه چونه کړي هر کله یې کړی، ځکه چې چین د لویدیس په نسبت لږ شرایط لري. د مثال په ډول چین د ډیموکراټیکو اصلاحاتو غوښتنې نه کوي. خو پروفیسر سټیف سنگ وای کېدای شي د دې لړۍ په پای کې د زارو یو ډنګ هم موجود وي.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia, have to pay back some of the loans.
مهمه ستونزه چې په خاصه د مرکزی آسیا په هیوادونو کې به هغه وخت را برسېره سي چې د یو کمربند یو سړک پروژې په لړ کې چې کوم پورونه د چین سره اخیستي بیرته ورکول پیل کړي او زیاتره هیوادونه به چې کله دغه پورونه بیرته چین ته ورکوي نو د ستونزو سره به مخ وي. د اوس دپاره د چین پانګونې پراختیا لا جاري ده. د پرمختګ کمپاین کوونکي وایي بیجنګ باید خپل تمرکز په بندرونو او په پایپ لاینونو نه بلکې د غریبۍ کچې په ختمولو وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا خارجه وزیر سعودي عربستان ته د سفر نه وروسته پاکستان او هند ته سفر کوي. اوس د هند او امریکا اړیکو د یو ائتلاف بڼه غوره کړې ده او هم په دې وجه پاکستان اندېښمن دی. امریکا د دې اندېښنو د رفع کولو دپاره څه کولی شي؟ په دې باره کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي مشتاق رحیم سره مرکه
کوي. مشتاق رحیم صاحب، د هند او امریکې ترمنځ دغه ستراتیژیکې اړیکې چې دي، داسې ویل کېږي چې د یو ائتلاف بڼه یې غوره کړې ده. همدې مسلې پاکستان او چین ته اندېښنې ور اچولې دي. او بل خواته چې تاسو وګورئ چې د پاکستان نه غواړي امریکا چې د افغانستان په مسله کې مرسته وکړي، د بحران په حال کې مرسته وکړي، دغه هیوادونه بیا دې منطقه کې د امریکې د پالیسیو ته او دغه ائتلاف ته د شک په سترګه ګوري. دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ چې د ټیلرسن دغه سفر سمراسته کول شي؟ څه باید وشي په دغه منطقه کې چې یو توازن وساتل شي دغه اړیکو کې او مناسباتو کې او د اعتبار پر اوستو کې؟
ګوري، چین یو ارمان لري چې یو کرخه یو سړک پرمټ باندې، ون بیلټ ون روډ چې ګوري، د پرمټ باندې اروپا ته ورسیږي او د نوې اقتصادي ماډل وړاندې کوي چیرته چې دوی نړۍ د سړک او د اوبو د نور لارو نه یو بل سره تړي او د دې لارې نه خپل اقتصادي اغیز د نور خورولو په حڅه کې. امریکایان په دې تکل کې دي چې د مخه ونیسي او تر ډیره بریده پورې دوی کوشش دا کوي چې هغه هیوادونو سره خپل مناسبات وړي کې پیاوړي کې چې دغه برنامې یا پروګرام خلاف دي. هندوستان دغه برنامې په خلاف په دوه دلایلو باندې دی. یو دا چې د چین سره خپل سرحدي ستونزې لري او اقتصادي رقابت او پوځي رقابت سره په سیمه کې لري، نو غواړي چې چین دومره پیاوړی شي. بل خواته چینایانو د پاکستان خواته میلان د لامل دی چې هندوستان هلته هم تشویش کړي. بینان د داسې یو چا په تکل کې د هندوستان چې هغه د چین دغه ارمان مخه ډپ کولو هڅه وکړي چې هغه امریکا ده. بینان دلته یو طبیعي تړون د دوی ترمنځ کېږي. په عین حال کې که موږ وګورو د امریکا قهرېدل او پارېدل د پاکستان په مقابل کې، دا داسې یو تصادف خبره نه ده. که څوک ووایي چې امریکایان پرون پوه شول چې پاکستانیان د امریکا سره دوه مخه لوبه کوي، نو دا ډېره د خندا وړ خبره ده. د امریکې یا د ټیلرسن اساسي هڅه او کار دا ده چې په سیمه کې چې امریکا ګټو ته تاوانونه رسوي. په طور د مثال د نړیوال بانک په مقابل کې چینایانو خپل آسیایي د زیربناو د جوړولو بانک جوړ کړی دی چې دا کاملا ټکر کې دی په مقابله کې په سیالۍ کې روان دی د آی ایم ایف سره او د ورلډ بانک سره. نو بنا امریکا دا هڅه کوي بهتره تکړه دي چې پر ځای د دې چې هڅه وشي او ټکر خواته لاړ شي، داسې لارې چارې پیدا شي چې د تفاهم ته دا هیوادونه ورسیږي. د افغانستان له نقطې نگاهنه که موږ وګورو، د چین سره د امریکایانو ټکرونه او د پاکستان باندې فشارونه که یو خوانه په لنډ مهال کې موږ ته دا امید را بخښي چې په افغانستان کې به د جګړې دا اور یو څه یخ شي، خو په اوږد مهال کې موږ ویره دا لرو چې د افغانستان خاوره شاید د استخباراتي او د اقتصادي زبرځواکونو ترمنځ د جګړې مرکز وګړي.
ښه، یو بل پوښتنه وغه دا چې د ایران لاسوهنه د منځني ختیځ نه دی خواته چیرې شو د افغانستان مسلې ته، دا رپورټونه هم راځي چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، هغه د طالبانو سره مرسته کوي، وایي چې موږ د داعش مخه نیسو. د روسیې خبره هم همدلته کیږي چې د طالبانو سره مرسته کوي، تا وسلې ورته ورکوي، مالی کومک کوي، چې د امریکا غټ کار بسوي چې د دې مخه ونیسي په افغانستان کې سوله نشي کنه.
د ایران لاسوهنه خو دومره ډیره جدي مسله ماته نه پریښي. البته روس ډیر ماته خطرناک کاری او د روس د لاسوهنې اساسي لامل دا دی چې هغوی د داعش نه ویره لري چې منځنۍ آسیا ورته غیر نورمال حالت ته یا جنگي حالت ته داخله دي. که چیرې امریکایان هڅه وکړي او د روسانو دغه تشویش او ویره له منځه یوسي او دوی ته قناعت ورکړي چې داعش داسې یو پدیده ده چې نه یوازې دا چې روس ته خطر پېښوي بلکې د امریکا ګټو ته هم خطر پېښوي، او بیا د داعش په مقابل کې پریکنده اقدامات داعش دومره لا پیاوړی نه دی په افغانستان کې چې دومره لوی خطر وګڼل شي، خو پر مقابل کې کې اقدامات نه شي دا اور په خپرېدو دی. روسانو ته که دغه قناعت ورکړل شي او بعضې ثبوتونه ورته په اثبات ورته ورسول شي چې دا د موږ داعش په مقابل کې پرېکنده یو، ولې چې روسان په دې تشویش کې دي چې دغه داعش او دا چې پدیده دلته دې سیمې ته راوړل شوې ده تر څو دوی پرې وویرول شي یا خطر ورته پېښ شي، ګواښونه ورته پېښ شي، نو بنا هم دا تشویش ورته کېدای شي. تر کوم ځای پورې چې د ایران مسله ده، د ایران اوس پورې که لاسوهنې کړې هم دي دومره ژورې نه دي، او ایران په افغانستان کې هغه ډول خورې او ژورې ریښې نه لري او نه هم دومره پراخه لاس لري چې په افغانستان کې دومره ډېر اغېز ولري، خو که نورو هېوادونو سره لاس یو کړي بیا د خطر لامل کېدای شي. زما په باور امریکایان به ډېره حده پورې هڅه وکړي چې د روسانو قناعت حاصل کړي د داعش په مسله کې.
ډېره مننه، ډېر تشکر مشتاق رحیم صاحب، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی، کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د کوریا په ټاپو وزمه کې د هغه وخت نه را پدې خوا چې شمالي کوریا د قرپې ماتو غندې او ازمیخت زیات کړی دی، تاوتریخوالی زور اخیستی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته په رسېدو سره سم د دفاع وزیر جیم میتس سیمې ته واستوه چې اعلان وکړي د شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم پالیسي نوره ختمه شوه. د پاوز د لوی درستیز انا مرستیا جنرال جیک کینی وای
that the military option was going to be put back on the table, that our policy is simply this: to denuclearize entirely North Korea. Until such time as they do that, then we are going to be moving towards economic
د پاوز په انتخاب بیا غوړ وشي. په ساده توګه زمونږ پالیسی دا ده چې په بشپړ توګه شمالي کوریا له اتمي وسلو نه پاک شي، تر هغې پورې چې دوی دا کار کوي موږ به اقتصادي بندیزونه ولګوو، زیات فشار به په شمالي کوریا باندې راوړو، رژیم به منځوي کړو او په آخرانی پړاو کې پوځي انتخاب دی. د ټرمپ حکومت نه په دې کې کامیابه شو چې د شمالي کوریا د رژیم په خلاف د ملګرو ملتونو نوي اقتصادي بندیزونه ولګول شو، مګر په تیر وخت کې د دا رنګ اقداماتو لپاره د بیجنګ مرسته په کار وه. د ناټو پخوانی قومندان جیمز استاو ریډیس ان وای
And the reason is simple, it's money. China controls 90 to 95% of the Korean economy. They have the land border with North Korea. They control the ocean and the sea around it if they desire to. China could shut
د دې دلیل ساده دی. چین د شمالي کوریا د 90 تر 95% پورې اقتصاد کنټرولوي. دوی د شمالي کوریا سره ځمکنی سرحد لري. دوی د شمالي کوریا د شاوخوا سمندر او سمندرګي کنټرولوي. که دوی وغواړي شمالي کوریا په قوطي کې اچولی شي. جنرال کینی مانی چې ډیپلوماتیک حل د چین پر مداخله ارتباط لري. جنرال جیک کینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
China is completely complicit here. They tolerated North Korea having nuclear weapons. They tolerated North Korea having ballistic missiles. They tolerated North Korea developing intercontinental ballistic
چین په بشپړ توګه په دې کې دخیل دی. دوی شمالي کوریا زغملې ده چې اتمي وسلې دې ولري. دوی شمالي کوریا تحمل کړې ده چې بالستیک توغندي دې ولري. دوی شمالي کوریا زغملې ده چې قاره پیما بالستیک توغندي دې ولري. سره له دې چې چین د پیونګ یانګ وروستي اتمي او د توغندي فعالیتونه غندلې دي او هیله لري چې د شمالي کوریا د رژیم د سقوط او د دوی په درس سرحد کې د مهاجرو د بهیر مخه ونیول شي، مګر ځینې متخصصان دا دلیل راوړي چې د دغې ستونزې په حال کې د چین له مرستې نه په غیر جنوبي کوریا او جاپان په خطر کې دي. د سیایي پخوانی رئیس جنرال ډیوډ پیټرس وای
What happens if South Korea asks the United States to return nuclear weapons to the peninsula or they say we need our own nuclear program? I mean, how could you deny that to them? Japan, which has already reinterpreted its constitution a bit to at least allow collective self-defense.
سبا پیښی ک جنوبی کوریا ل امریکانه وغواړي چې د کوریا ټاپو وزمه ته اتمی وسلې راوړي، یا دوی وای ان موږ خپل اتمی پروګرام ته ضرورت لرو. څنګه تاسو له دوی نه انکار کولای شئ؟ جاپان لا په خو خپل اساسي قانون دوهم ځلی تفسیر کړی دی چې لږ تر لږه له خپل ځان نه د دسته جمعې دفاع اجازه ورکړي. د دغه ګواښ په وخت کې به تیری کوونکي سیستمونه څه وي او ویتنام متوقف کړل؟ د ناټو پخوانی قومندان جیمز سټاو اریډس بیا وایي
China has choices to make in the time ahead. I hope they choose to stand with the rest of the world and the United States and create a diplomatic outcome.
چین ال وخنا د مخه انتخاب کول شي. زه هله لرم چې دوی به د درست نړۍ او امریکا سره ودرېږي او یو ډیپلوماټیک نتیجه به ورکړي. د ترامپ حکومت د چین په اړه کې په خپل پالیسي باندې کره کتنه کوي. توقع ده چې د جمهور رئیس د سفر نه د مخه به بشپړ شي چې د نومبر په میاشت کې ختیځې آسیا ته کوي. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د کیمرون په لری پرتو شمالي سیمو د بوکو حرام وسلوالي ډلې د ځانمرګو بریدونو نوی کمپاین وروسته له دې چې مخکې داسې فکر کېده چې د غاملې به نورې ختمې شوې دي بیا هم د نوي بریدونو تشویشونه موجود دي. په دغه سیمه کې محلي ټولنې د هغه 400 یرغمل نیول شو کسانو لارې بندې کړې چې غواړي بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. د امریکا غږ خبریال موکي اډون سرحدي سیمې د موزوګو نه رپورټ را لېږلی چې خلیل خان تاسو ته دراوروي.
د کامرون په شمال کې د موزوګو سیمه چې د نایجیریا سره سرحد لري د بوکو حرام وسلوال او د دغه ډلې لخوا یرغمل نیول سوي کسان په کتارونو کې ولاړ دي چې خوراکي توکي ورکړل سي. په دغه کسانو کې 45 کلنه آستا همینه هم شامله ده چې یو اونۍ له مخې دغه کمپ ته د کامرون د پوځ لخوا راوړل سوي ده. هغه وایي د سمباسا په ځنګلونو کې وموندل سوه چې پخوا د وسلوالو یو مهم مرکز و. هغه وایي کله چې هغه د سمباسا په ځنګلونو کې پر هغې سوی تشدد را یاد کړي نو وویرېږي او دعا کوي چې داسې باید بیا تکرار نسی. هغه وایي د دې خواهش لري چې بیرته کور ته ولاړ سي او بیرته خپل ژوند له سره پیل کړي. خو د هغې دا خوب چې بیرته کور ته ولاړ سي کیدای سي ډیر ژر پوره نسی. ځینو یرغمل نیول سوو کسانو دې اعتراف کړی چې کله د دوی په کلو د بوکو حرام وسلوالې ډلې بریدونه وکړل نو دوی یرغمل ونیول سو او نایجیریا ته یوړل سو. هلته په دوی باندې فشار راوړل سو چې د جهادي ډلې سره یوځای سي. دوی دا هم وایي چې زموږ ماشومان د ځانمرګو بریدونو دپاره استعمال کړل. ایرونا آبا چې د موزوګو په سیمه کې د ټولنې یو مشر دی وایي هغه دې ته زړه نشه کوي چې پخوانی یرغمل نیول سوي کسان خپلو کلو ته پرېږدي ځکه چې دوی نه غواړي چې یو بیا تروریستان کلو ته راننوځي. دی وایي ځینې کسان کېدای سي جاسوسان وي او د بوکو حرام د ډلې نظریه یې خپله کړې وي. هغه
وایي Et puis comme tout de suite devant vous-même ils ont parlé de l'eau à boire, ils n'ont pas de l'eau à boire, ils n'ont pas de l'eau à boire.
Zeter tulu la makhi da Cameroun do kumat saha da warm, c'est mo jamniat aw da khwanditob da drakri. Da da ham way kala chi da dui da kali khalak da hamle galale aw pa corona ki patu ka us dui yergamal niwalsu kasanu ta de ijaza warkri chi kali terasi no da dui manabe bara kamikri. Da kali walu iqtisadi artiyawi baziyat si. هغه دا هم وایي چې د کلي خلک یې له مخې لا د شلو د اوبو له کمی سره مخ دي او ډیر بد حال بسي چې څه چې دوی لري د نورو سره هم شریک کړي. ځینو پخوانیو یرغمل نیول سوو کسانو وویل چې دوی د بوکو حرام د ډلې سره دوه کاله تیر کړي دي او بیا یې پرېکړه وکړه چې ترې وتښتي او ځانونه پوز یا د خپل ځان د دفاع ډلو ته وسپاري. نورو کسانو بیا وویل چې دوی د بوکو حرام د ډلې لپاره جنګېدلي دي خو اوس یې وسلې په مځکه ایښي ځکه چې دوی دا درکړه چې دوی په غلطه لار وو. په کامرون کې د موزوګو سیمه هغه ځای دی چې د بوکو حرام ډلې جنایاتو تر ټولو زیاته ځپلې ده. دلته ښوونځي، بازارونه، کلیساوي، جماعتونه د بوکو حرام ډلې سوځولې دي. میډی یاو باکری چې د کامرون په شمال کې د لیرو پروتو سیمو والی دی، د ټولنې د مشرانو او د خلکو سره خواست کوي چې دغه پخوانی یرغمل نیول سوي کسان قبول کړي، او دی د دې ډاډ ورکوي چې حکومت به یې خوندیتوب وساتي.
Beaucoup ont pu traverser. Tous disent avoir rompu avec la secte. Ils sont prêts à revenir.
هغه وايي زیاتره پخوانی يرغمل نیول سوي کسانو هغه ته ډاډ ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو سره کوم تړاو نه لري او دوی ته تیار دي چې خپل هیواد په جوړولو کې ونډه ادا کړي. هغه دا هم وايي چې په کم کې د بیرته راستنسو کسانو کې یو سل شل نجونی، یو سل پنځه ویشت هلکان او ډیر زیات د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان دي، او کدلته د دوی شتون پراخ سي نو دوی د ملګرو ملتونو د ادارې سره غوښتنه کوي چې د یتیمانو لپاره په کام کې یو مرکز او یا ښوونځی جوړ کړي. په افریقا کې د څو هیوادونو ګډ ځواک چې پکښې د کامرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر پوځیان شامل دي، له تیر یو کال راهیسې د بوکو حرام د ډلې پرمختګونه پر شا تمبولي دي، خو د وسلوالو د بریدونو خطر لا هم موجود دی. په نایجیریا کې جنگ له تیرو اتو کلونو راهیسې پیل شوی دی او تر اوسه یې 25,000 کسان وژلي دي او 2.5 میلیونه کسان خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د هسپانی حکومت د شنبه په ورځ ویل پلان لري چې د هسپانی د شمال ختیځې نارامې سیمې کاتالونیا مشران د قدرت نه لری کړی او هلته بیا انتخابات وکړي. په موکړی د جیمی ډیمیټر د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن محمدین تاسو ته لولي،
د خپلواکۍ پلوي مبارزینو د شنبه په ورځ د بارسلونا په لارو کوڅو کې د دغه اعلان نه منل واوریدل شلو او دوی د دوه مستقلو مشرانو لبن نه د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه چې د هسپانیا ملي محکمې د دوشنبه په شپه د بلوا په تور باندې بندیان کړي وو. جدای غوښتونکي مشران او د دوی پلویان نه ویریږي. جدای غوښتونکي کاتالونیان ان فکر کوي چې د دوی د روانې میاشتې جنجالي ریفرنډم معنی به دا وي چې له هسپانیې نه زیاته ازادي لاسته راوړي. مګر د هسپانیا حکومت د شنبې په ورځ حقوقي دعوه وکړه چې د کاتالونیا خود مختاری محدوده کی او پلان لري چې سمایزه مشران له قدرت نه ایسته کړي او د سیمي کنټرول په خپل لاس کې واخلي. سیاست پو جوسف کاستا وای،
I think it's going to be civil disobedience. Catalan side, the independence movement is very focused on avoiding any kind of violence.
زه فکر کوم چې دا به ملکی نافرمانی وي. د کاتالینیانو خوا یعنی د خپلواکۍ تحریک په دې ټکي ټینګار کوي چې د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. د کاتالونیا سیمه ییزه حکومت وایي د اکتوبر د میاشتې ریفرنډم چې مادرید اټکل کوي غیر قانوني دی. جدایي غوښتونکو ته دا اختیار ورکوي چې له هسپانیا نه جدا شي، مګر سمدستي د جلا کېدو موضوع وځنډول شو، ځکه نو د مادرید سره به خبرې وشي. د هسپانی کابینې د شنبې په ورځ په مادرید کې اضطراری غونډه وکړه او د کاتالونیا د خود مختاری د محدودولو په باره کې خبرې پیل کړې. دوی غواړي چې سیمه ییز مشران له قدرت نه ایسته کړي او د ناڅاپي انتخاباتو اعلان یې وکړ چې په شپږو میاشتو کې به وشي. مګر مبارزینو چې د شنبې په ماښام د بارسلونا په لارو کوڅو کې راټول شوي وو نافرمانی او اعتراض یې وکړ. لیکن کاتالانیان نه په خپل منځ کې سره ویشل شوي دي او ګاونډیان له برنډونه د رقیبانو بیرغونه رپوي. د سیمې و اوسیدونکي ګیتا وای،
I know that we are strong together and I think that because of all this problem we had with the economy, the crisis and all this years ago, we really have to be stand together.
زه پوهیږم چې زموږ قوت په اتحاد کې دی او زه فکر کوم د ټولو ستونزو په علت موږ د اقتصاد سره ستونزه لرله او کلونه پخوا ستونزې وې، او موږ باید واقعا متحد واوسو. او د سیمې بله اوسیدونکي لیدیا نه وای،
It's a very difficult question now. This, I don't know.
دا یو ډیر مشکله پوښتنه ده. موږ په یو قوي موقف کې نه یو. احتمال لري چې د مادرید د سنا مجلس په دې هفته کې د هسپانیا د حکومت د مستقل حکومت د پلان په باره کې رای ورکړي.
قدر منوریدن کو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه دغه برخه مو ورته په دې سره زموږ خبرونه پای ته رسیدي. موږ تاسو نه په دې هیله یاځو واړو چې د دې برخه خبرونه اوریدل به نه هیروئ.